سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت د ما خامش په بجوش تاسو ازادي رادیو ته غواګیس مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی وای چې په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو څلورو کورنۍ څخه درې کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې یا خوراکي توکي پور کړي دي او دا شمیره په کلیوالو سیمو کې لوړه ده چیرې چې لارو پنځو کورنۍ څخه څلور پوره وړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 13,200 افغانۍ پوره وړي دي چې دا د $560 معادل دی. د سره نړیوال خوراکي پروګرام خبردار به کوي چې روانو شرایطو ته په کتو ګڼ شمېر محتاجې کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله په راتلونکو میاشتو کې د دې سازمان مرسته نه شي ترلاسه کولی. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د ملي امنیت پخوانی چارواکی کاش پټیل د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر ته نوموي. پټیل چې پخوای د فدرال د عمومي مدافع وکیل او څارنوال په توګه دنده ترسره کړې غوښتنه کړې چې له اف بی آی څخه د استخباراتي معلوماتو د راټولولو رول واخیستل شي او دا اداره دې له هغو کارمندانو پاک کړلی شي چې د ټرمپ د پلانونو ملاتړ نه کوي. کاش پټیل چې هندي الاصل دی د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ملي امنیت سلاکار او د دفاع وزیر د دفتر د ریاست په شمول په څو مهمو چوکیو کې کار کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې په روان 14 ورځني کمپاین کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي. د سفارت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. وړاندې راغلي دوی د 14 ورځني کمپاین پر مهال د افغان ښځو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره ورکوي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې هره ښځه د خوندیتوب، کرامت او برابرۍ مستحقه ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې 14 ورځ نئی نړیوال کمپاین د دوشنبه پوره سپیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. په افغانستان کې له تیرو څو باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واک ته ورسېدل د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګولې دي. روسي خبرم دا چې په پاکستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د اسلام آباد پروستي مظاهرو کې د افغانانو د ګډون ادارات کړه. سفارت وروسته لدی چې د پاکستان د کورونی چار وزیر محسن نقوی او ځینو نورو چارواکو ویل چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو په مظاهرو کې افغانانو هم برخه لرله او د لکتر لګه و د افغانانو نیولې دي. پرون په خبر پاڼه کې ویل چې افغانانو په دې مظاهرو کې برخه نه ده اخیستې او په دې اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې د افغان کډوالو د ضرورت لپاره پلمه کېدای شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې ورېدلې شي. د کاناډا کې د ډایمنډ دوا په نوم د موسیقي دوام فستیوال پاکستان کې د افغانانو زورول
من په کور کې ناست یم چې ناببره د پاکستان پولیس راغله موږ افغانان په کورونو کې ونیول
او په هوا سړېدو سره د کپلورونکو بازار ګرم شو
او د غجرابات په لنګ کې نه د نغلو ډرونډه کې او شروطي کې د خصه میان ورګي
خبرونه کېرته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په داسې حال کې چې افغانستان لپاره د ایران نوی ټاکل شوی سفیر ویلي افغانان قانوني کډوال دوی ته د درنوي وړ دي او په ایران کې یو شمېر افغان کډوال به وایي چې سره له دې چې قانوني اسناد لري خو بیا هم ازورول کیږي او له پولې را اړول کیږي. نور حال پر راپور کې ورو
پاسپورت
ارزش نداره. ایران د اصفهان اوسیدونکی حفیظ الله نائب و نوموړی زیاتوي چې ډیری افغان کډوال له قانوني اسنادو سره سره له پولې اړول کیږي. داسې چې په خبره یې ښځې ایران کې پاتې سوي خو نارینه او ماشومان یې شړل سوي دي.
مثلا مرد شه رد مرز میکنه، زنش میمانه، کودک رد مرز میکنه،
دوی خلک داسې نیسي مثلا کراری نه نیسي او رد مرزوی میرمن دلته پاتې کیږي چې ماشومان رد مرزوی کورنۍ دلته پاتې کیږي. دا ماشومان چې افغانستان ته ځي هلته بې سرپرسته پاتې شي.
په تهران کې میشت افغان کډوال قدرت بیگ هم ایران کې د افغان کډوالو د زورولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
در هر چاو پس کوچه های ایران که مثلا ما قدم بر می داریم
مون د ایران په هر کوسه واټ کې د ایرانی وګړو لخوا د افغانانو په نوم په بیلابلو ډولونو زورول کیږي. د ایران له چارواکو مغوښتنه دا ده چې موږ دلته د خپل ځان، کورنۍ او ناموس د خطرونو او یوې مړې ډوډۍ پیدا کول له امله راغلي یو. موږ دې درک کړي او دې ډول ځورونو مخه دې ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغانستان لپاره د ایران نوي ګمارل سوي سفیر ویلي افغان قانوني کډوال دوی ته د درناوي وړ دي. د ایرنا خبري آژانس د راپور پر بنسټ علي رضا بیگدلي پرون شنبه د نومبر په 13 کابل ته د سفر پر مهال په یوه خبري ناسته کې ویلي قانوني کډوال چې ایران ته ورځي دوی ته د درناوي وړ دي او هرکلی به ترې وسي، خو له ناقانونه کډوالو یې غوښتي چې خپل هیواد ته ستانه او له قانوني لارې دې سفر وکړي. خو دغه ایراني ډیپلوماټ ټینګار کړی چې هڅه کوي د دواړو هیوادونو د اړیکو د ساتلو لپاره ایران ته د افغانانو تګ راتګ په قانوني توګه تنظیم کړي. ایرنا ایراني خبري آژانس دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی په حواله راپور ورکړی چې نوموړي په مازندران کې خبریالانو ته ویلي دوی د نړیوالو سازمانونو له لوري له ایران سره د کډوالو د ورتګ د مخنیوي په برخه کې د مرستو د کموالي لامل نور دوی ته د کاري فرصتونو برابرولو وسنه لري. مومنی ویلي چې باید د کار د صاحبانو لخوا د کارکونکو د نیولو په برخه کې قوانین په سمه توګه پلي سي، چې په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې ډیر پرمختګ هم سوی دی. د دغه ایراني چارواکي په خبره دا مهال په ایران کې شپږ میلیونه بهرني وګړي سته چې په دې کې یو شمېر یې د پټکو ناقانونه دي. ایراني چارواکو تل د بهرنیو وګړو یا اتبا کلمه افغان کډوالو ته کارولي. تازه تلونیوز خصوصي رسنۍ په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ایران په تیرو دوو کلونو کې 13,000 بې سرپرسته ماشومان افغانستان ته راشړلي او د کورنۍ غړي یې په ایران کې پاتې شوي دي. د دغه ریاست مشر میرزا محمد منصور ویلي دا ماشومان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي او دوی خپل خپلوانو ته ورسپارلي دي. له ایران د افغان کډوالو د ایستلو د بې نظمه بهیر او ګډوډیو د اداو په ترڅ کې آن د حالوش په نوم ایران کې د بشري حقونو یو سازمان راپور ورکړی چې ایرانی ځواکونو د رسول حسن زی په نوم یو بلوچ وګړی چې ایرانی تذکره لري او د دغه هیواد د زاهدانو اوسیدونکی و تیره میاشت افغانستان ته شړلی دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت د شمیرو له مخې هر ورځ له 0 تر 2,000 افغانان له ایرانه د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راوړل کیږي، چې د رئیس تلسویو په خبره د راشړل کېدو په ترڅ کې د ایراني ځواکونو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د کانادا په تورنټو ښار کې د ډایمنډ دوا په نوم د موسیقي دوم فستیوال جوړ شو. افغان هنرمندانو چې د شنبه پورې د وخت له بیلابیلو هیوادونو څخه په دغه فستیوال کې برخه اخیستې وه، د دغه ډول پروګرامونو د جوړېدو هرکلی کوي او په اوسنیو حالاتو کې د افغاني موسیقي هنر د ژوندي ساتلو لپاره اخیستمن ګڼي. نور جزئیات د سنکا کړه په راپور کې.
د کانادا تورنټو ښار د شنبه په ورځ ناوخته د ډایمنډ ټو په نوم د افغان هنرمندانو د موسیقي د فستیوال کوربه و. دغه فستیوال په کانادا کې د فرهنګي فعالانو او د پروګرامونو د تنظیمونکو مصطفی سامی او رامین منصور په نوښت جوړ شوی و چې شاوخوا دیش افغان هنرمندانو پکې برخه اخیستې وه. له اروپایي هیوادونو، امریکا او کانادا څخه د موسیقي د بیلابیلو سبکونو ګډون کوونکو افغان هنرمندانو چې په دغه فستیوال کې برخه اخیستې وه، د دا ډول فستیوالونو جوړول د هنر د ستاینې او د افغاني موسیقۍ د ژوندي ساتلو په برخه کې اړین بولي. نامتو افغان سندرغاړي او د دغه فستیوال یو ګډونوالی پرستو مهریار ازادي راډیو ته وویل
هر سال آواز شو در دشتها هم تجدید می شد ولی یک به دست آواز شو آب شد به خاطر از اینکه بعضی مشکلات
پخوا به هم هر کال دست آواز شو تر سره کردی خو د زین استون زل عمل و دریدل خو په دې ورستیو کې درامین منصور پروډکشن نوی او خوانی هنرمندان را غواړي او د هغوی هنر ته لکه څنګه چې لازم دی درناوی کوي تر څو په افغانستان کې د موسیقي هنر لمنځ ولاړ نه سي. زه دلته د یوې پخوانۍ هنرمندې په حیث چې عمر مو په دې لاره کې تیر کړی راغلی یم. دا په کانادا کې ولمنځل سو او د ګرانو افغانانو د پام وړ هم وګرځیده.
کانادای بزرگ واقعا مورد بسیار توجه افغانای عزیز مورد پسند واقع شد.
په دغه فستیوال کې شمیر نوی او تجربه لرونکو هنرمندانو ته د هغوی د هنري کارونو د ستاینې په موخه جایزې هم ورکړل شوې. د جایزې ګټونکي وایي چې دا کار د دې لامل کیږي چې د موسیقي هنر په لا ډیر قوت او مسؤلیت سره خلکو ته وړاندې کړي. داود حنیف یو له هغو هنرمندانو څخه چې په دې فستیوال کې جایزه ترلاسه کړې ازادي راډیو ته وویل
کوم ایوارد مونږ ته نصیب شو. مونږ ته ډیر اهمیت ځکه لري چې مونږ ویښ شو، مونږ به ویښ کیږو، مونږ نور هم سپورټ کیږو، مونږ نور هم خدمت کوو، مونږ به لکه پروګرامونه هم وي مونږ ډیرو، ځکه چې مونږ او خلک لازم ملزوم یو. که مونږ دا خدمت خلک ته ونه کړو نو دغه کلچر او فرهنګ بیا مړ کیږي، ختمیږي. سلوسلو
افغان سندرغاړي او کمپوز جوړونکي عبدالله نوابي شادکام چې د هم دغه فیسټیوال جایزه ګټلې، ازادي راډیو ته وویل
دا ډول غونډې او جشنوارو ته درناوی کوو او قدر یې لرو. نه یوازې زما لپاره بلکې د ټولو په ځانګړي توګه د ځوانو هنرمندانو پام دې ته واړول شو چې په جلا وطنۍ کې د دې زمینه برابره کړو چې موسیقي مو له منځه ولاړ نه شي. کله چې غږ پورته کوو دا په دې معنا دي چې زموږ غږ نه شي غلی کولی.
خاموش کردن نمیتونم.
نه سلام شده نه پیغام شده نه یه پیک شده نه گشمنه چه جمال را پیاد چی لاله گل تکلم کتنه چه جمال را پیاد چی لاله گل تکلم کتنه.
د ډایمنډ لومړی فیسټیوال د 2019 کال د جون پاتمه د اوتریش په پلازمینا ویانا کې ترسره شو. د ډایمنډ 2 فیسټیوال په داسې حال کې له افغانستانه بهر ترسره کیږي چې د موسیقي هنر او هنرمندان په افغانستان کې دننه په خورا بد حالت کې دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته طالبانو سمدستي په موسیقي بندیز ولګوه او د موسیقي وسایل یې مات او وسوځول. د طالبانو حکومت موسیقي حرام ګڼي او پر رسنیو او په خاري موټرو کې هم د موسیقي غږول منع کړی دی.
په اسلام آباد کې میشتې شمیر افغان کډوال وایي په هیڅ ډول سیاسي فعالیتونو کې ونډه نه درلودله، خو بیا هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوي او ځورول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت هم د تحریک انصاف ګوند په روسي لرینونو کې د افغانانو ګډون رد کړ. نور جزئیات راپور کړي.
په اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغان کډوال په پاکستان کې د طالبانو د حکومت د سفارت له هغه اعلامیې په هرکلی سره وایي په داسې حال کې چې تحریک انصاف ګوند لاریونونو په ګډون یې په پاکستان کې په هیڅ ډول سیاسي فعالیتونو کې برخه نه ده اخیستې، خو بیا هم د پاکستاني پولیسو له زورونو سره مخ شوي دي. د اسلام آباد د 6 نمبر د سیمې یو اوسیدونکي افغان کډوال میرزا محمد ازادي راډیو ته وویل
مونږ په کور کې ناست یو چې ناببره د پاکستان پولیس راغله، مونږ افغانان په کورونو کې ونیول، اکثریت افغانان ونیول او ډیر ته وتښتیدل چې په دې نیولو کې زمومه زمونی ولما او بل د افغانستان سرپرست حکومت نام خوشاله او شدلته کوم کنسولګری ده دوی چې کوم خبرې کړي دوی سره مونږ موافق یو راضي ورنه بالکل مونږ په دغه سي مظاهرو کې ګډون نه کوو ځکه زمونږ په ګټه نه دي.
د اسلام آباد د بارکاو سیمې یو بل افغان کډوال خان ولی چې دا هم په وروستیو ورځو کې د پولیسو لورې نیول شوی او تازه راخوشي شوی ازادي راډیو ته وویل
پولیسو راغلل موږ څلور کسان یو نیولو اته چې ویوړو دلته بن نورم ډیر افغانان هم راوړو ډیر زت کسان یې راوړو. خو بیا اول زه زما پلار راغې تر مې راغو یو پاکستانی راو وسو ضمانت یې مکو خو د ضمانت د پاسه زما پلار نه پیسې مو واغېستلې او موږ یې راپرې خلو. نو موږ په مظاهره کې برخه اخیستل نه ورغېږي او نه پکې زموږ څه مطلب و چې موږ ولې مظاهره کې برخه واخلو.
دوی وایي د تحریک انصاف ګوند له لاریونونو وروسته پولیس د افغان کډوالو د استوګنو سیمو ته ننوتلي او ډیری افغان کډوالې له خپلو کورونو نیولې دي. دغه افغانان د دوی په ننګه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د دریس هرکلی کوي. وایي د پاکستان حکومت باید بېدلیل افغان کډوال ونه ځوروي. پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت د تحریک انصاف ګوند په وروستیو لاریونونو کې د افغانانو ګډون رد کړو. د سفارت په ایکسپانه په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو راغلی چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جرمي پیښو کې ګل نه دي او د پاکستاني چارواکو سرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنې لامل شوې دي. وړاندې راغلي افغان کډوال اندېښمن دي چې ښایي یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو لخوا وځورول شي او له ناوړه چلند سره به مخامخ شي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم تاییدوي چې د تحریک انصاف ګوند له لاریونونو وروسته له یو شمېر سیمو افغان کډوال نیول شوي چې په هیڅ ډول لاریونونو کې برخه نه واخیستې. د دې شورا سرپرست میوند علمی ازادي راډیو ته وویل
د سفارت د کور ودانې دلته افغانان بیخي بې سرپرست دي، بیخي څوک پوښتنه نه کوي. بل لارینونو نه تقریبا دغه بی سیونټین نه د ملټي ګارډن نه زموږ پکې ژوند کوو، تقریبا 15-30 نفرو پورې به دوی بولي، پر حدود لس 15-30 پورې ولس 30 نفره مونږ ترې نه راخوځې کړل، او تقریبا 40-50 اوس هم ورسره بندیان دي، او حتی ځای هم دقیق نه ده معلوم چې چیرته بولي دي.
تیره اونۍ په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان زرګونه پلویانو د نوموړي د راخوش کېدو په هدف پراخه لاریونونه وکړل چې په تاوتریخوالي واوښتل. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو لخوا تر ډیره په اسلام آباد کې تر مظاهرو وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې په مظاهره کې ځینو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي تیره اونۍ رسنیو ته وویل له نیول شویو شاوخوا زر کسانو څخه شپږ نوي افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ ویلي په سیاسي مظاهرو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به ډیر ژر دغه کسانو په اړه معلومات خپاره کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تیره چهارشنبه وویل افغان وګړو ته به د روان میلادي کال د دسمبر له 1 نیټې څخه د پولیسو له جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورنکړل شي. په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 کال د نومبر میاشتې پر لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ پیل شو. تر اوسه په سلګونو زر افغانان له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې راپور ورکړی چې د تحریر الشام وسله بال د دغه هیواد په شمال کې د همه ولایت ځینو کلیوالو او ښارګوټو ته ننوتی دي. نور تفصیل په راپور کې ورو.
په وروستیو دوو ورځو کې زرګونو سوري یاغیانو د حلب ښار زیاتره برخې ونیولې او د دې ښار هوایي ډګر یې تر خپل کنټرول لاندې راوستی. د یاغیانو چې د بشار اسد د رژیم مخالف دي خپل بریدونه ګاونډیو ولایتونو ته هم غځولي دي. د راپورونو له مخې د دوی بریدونه ډیر چټک او ناڅاپي وو، او د بشار اسد د پوځ وړتیا تر پوښتنې لاندې راوستی ده. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د اسد متحدان لکه روسیا او ایران په خپلو نورو جګړو کې شکیل دي. د ناڅاپي برید په سوریه کې د کورنۍ جګړې د بیا پیل ګواښ رامنځته کړی دی، هغه جګړه چې څو کاله په ولاړ حالت کې پاتې شوې وه. په وروستیو تحولاتو کې د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان راپور ورکړی چې یاغیان د حماشار شمالي څنډو ته رسیدلي، او د سوریې د پوځ ځواکونه د دې ښار په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي. په همدې وخت کې سپینې ماڼۍ پر ایران او روسیې د بشار اسد د رژیم تکیه د حلب د سقوط یو اصلي دلیل بللی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی شان ساوت د شنبې په شپه په یو بیان کې وویل چې واشنگتن د سوریې حالات په ځیر ساري، او په تیرو 48 ساعتونو کې د سیمې له پلازمینو سره تماسونه نیولي دي. په دې بیان کې راغلی پر روسیا او ایران د اسد رژیم پر لپسې اتکا، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2245 پریکړه لیک پر اساس سیاسي بهیر ته نه تسلیمېده، داسې شرایط رامنځته کړل چې د اوسنی وضعیت سبب شول. په تیره بیا د سوریې په شمال لویدیځ کې د اسد رژیم د جبهو د سقوط د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی همداراز ټینګار کړی چې متحده ایالاتونه له دې بریدونو سره چې د هیئت تحریر الشام ترهګري ډلې لخوا شوي هیڅ ډول ارتباط نه لري. امریکا له 2013 میلادي کال راهیسې تحریر الشام ډله د ترهګر سازمان په توګه پیژني، او د نړۍ ډیری هیوادونه هم دغه ډله ترهګر بولي. په تیرو دوو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت څو چارواکو لکه د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف، او په دمشق کې د ایران سفیر حسین اکبری د سوریې په بریدونو کې د یاغیانو فعالیتونه په امریکا او اسرائیل پورې تړلي بللې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې نن یک شنبه د مشق ته روان دی خبریالانو ته وویل چې دوی په ټینګه د سوریې د پوځ او حکومت ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا ښاغلی عراقچی به له د مشق څخه وروسته انقره ته سفر وکوي، او له ترک چارواکو سره له سلام مشورو وروسته به د خپل سفر بل پړاو پیل کړي.
له خبرونو ور اخوا
پا په افغانستان کې شمیر کب لرونکي وایي د هوا په سړېدو سره یې بسارخ شوی دی، خو د کبانو فارم لرونکي دا کوي چې له ګاونډیو هېوادونو څخه د ټیټ کیفیت لرونکو کبانو د واردېدو له امله د دوی په پلور کې کموالی راغلی دی. نور حال په راپور کې.
سنیل هاشمی چې په مزار شریف ښار کې د کبانو د پخولو رستورانت لري، د هوا په سړېدو سره د خپل کار ښه کېدو ته خوښ دی. هغه وایي چې خپلو مشتریانو ته د کبانو بیلابیل ډولونه پخوي. هغه ازادي راډیو ته د بیلابیلو کبانو د بیو په اړه وویل:
هر کدومش از قیمتای خود برخوردار می باشه.
د قزل اله کب د یو کیلو بیا 200 افغانۍ ده. د لقه کب یو کیلو په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. د زغاره کب یو کیلو په 400 افغانۍ پلورل کیږي. د شیر کب یو کیلو په 300 افغانۍ پلورل کیږي.
همشنن په قیمت 300 افغانۍ به فروش میرسه.
کته هم د ننګرهار مرکز جلال آباد کې هم د کبانو ګن شمیر رستورانتونه شته. خود دغه ولایت اوسیدونکو روح الله وایي چې هر کال د هوا په سړېدو سره خپل کورنۍ او دوستانو سره په چکر د کبانو خوړلو لپاره د کابل جلال آباد پر لوی لارې نغلو او سروبي ته ځي.
موږ په دغه جلال آباد کې اوسېږو او دغه جلال آباد په لنګ کې نه د نغلو ډرونټه کې او سروبي کې د خسته میان ورکی او د خوندور میان دی او د په خوند برابر دی او د خسته په خایي.
محمد صابر چې د تخار ولایت اوسیدونکو دی، ازادي راډیو ته وایي چې د کبانو غوښه د هغه د خوخه خواړه دي او د ډیرو ګټو لامل یې په سوړ موسم کې ډیر خوري.
د هوا په سړېدو سره د کبانو غوښه ډیره ښه ده. کب ډیر ګرم او قوي دی او د یخنۍ لپاره ډیر ګټور دی. زما د کبانو خوراک ډیر خوښیږي.
کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د کبانو د غوښې د تولید اصلي مرکزونه ګڼل کیږي چې ډیری کبان یې له کورنیو فارمونو دي. خو معصوم احمدی چې د هرات په اوبی ولسوالۍ کې د کبانو فارم لري، ادعا کوي چې له ګاونډیو هېوادونو څخه د ټیټ کیفیت کبانو واردولو د دوی پر پلور اغیز کړی دی. هغه وویل:
نظر به تقاضا بازار خوبی داره.
بازار د غوښتنې پر بنسټ خرڅیږي. خلافت امرخه بهرني بازارونو زموږ د فارمرونکو کاروبار له ماتې سره مخ کړی. په ځانګړي ډول ټیټ کیفیت کبان په بازارونو کې خرڅیږي او ګاونډي هېوادونو بازار خراب کړی، ځکه دا ټیټ کیفیت کبان دوی بازار ته واردوي.
کیفیت او کم کیفیت وارد بازار میکنن.
و مغختل چې د کبانو غوښې ته د خلکو د کلنۍ اړتیا د ارقامو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې وزارت څخه وپوښتو، خو د دې وزارت ویاند مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د دې وزارت چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د داخلي تولیداتو د لږوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا 160 میټریک ټنه کبان له ګاونډیو هېوادونو واردوي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویلي چې هڅه کوي د کبانو د پالنې سکتور پیاوړی او تولید یې زیات کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
ازادي رادیو
څلر ویش ساته.
نن یک شنبه د دسمبر لمړۍ نیټه د ایډز نړیوال ورځ ده. دا ورځ د دې ناروغۍ په اړه د پوهاوي لوړولو په هدف نومول شوې، خو د افغانستان په شان ټولنه کې دا ناروغۍ چې د بېلابېلو ناروغیو د انتقال امکان شته یو ننګ ګڼل کېږي. نور حال پر راپور کې.
نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان په ټولنه کې دا ناروغۍ یو نن ګڼل کیږي او خلک یې په اړه له خبرو کولو ډډه کوي. د ناخوندي جنسي اړیکو لرل د اچ آی وی په ویروس سخته کېدو یو مهم لامل دی، نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان د خپلې ناروغۍ د پټولو هڅه کوي. یو انسان وروسته له هغه ایډز کېږي چې د اچ آی وی ویروس چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته انتقالیږي، د هغه د بدن معافیتي سیستم سخت زیانمن کړی وي. ډېر ځله په وخت تشخیص او اغېزمنې درملنې سره په اچ آی وی اخته کس کولی شي د ویروس د پیاوړي کېدو او په ایډز سخته کېدو مخه ونیسي او اوږد ژوند وکړي. خو اچ آی وی یوازې د ناخوندي جنسي اړیکو له طریقه نه انتقالیږي او ډیری نور لاملونه هم شته چې له لارې یې دغه ویروس له ناروغ د روغ انسان د وینې جریان ته داخلیدای شي. د هغه کارول شویو سرنجونو، د ویښتانو خریلو پاکیګانو او دغه شان د غاښونو ډاکټرانو د وسایلو کارول چې لوړاندې په اچ آی وی ویروس اخته انسان ترې کار اخیستی وي، د اخته کس لخوا روغ ته د وینې ورکول او د اچ آی وی شوې مور لخوا ماشوم ته د شیدو ورکول د دې ویروس د لیږد نور لاملونه بلل کیږي. دا ورځ د ایدس ناروغۍ په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره نومول شوې، خو په افغانستان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې نه پاملرنه د دې لامل شوی چې خلک په دې اړه لږ معلومات ولري. یو شمیر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په دې ناروغۍ اخته شوي وي، په اچ آی وی ویروس اخته کسان نه دی ویری چې نور خلک پرې خبر نشي، له درملنې لاس اخلي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې عامه یې د غاښونو تر درملنې وروسته په دې ویروس اخته شوه.
له ټولو یې پټوله، ځکه ټول پوهېږي چې د دې ناروغۍ نوم باد دی، که څوک یې ولري هم چاته نه وایي. له همدې امله دې په پټه خپله درملنه کوله، خو ډېره یې کمزوري کړې وه. وضعیت یې خراب سو او د همدې ناروغۍ له امله مړه سوه.
وضعش خراب شد به خاطر از این مرض هم از دنیا رفت.
یوه بله میرمن چې د کورنیو ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ کې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې خاوند یې چې روغ دی د استعمال شوي سرنج له کارولو وروسته په دې ویروس اخته شوی. دا میرمن وایي د اقتصادي ستونزو او له دې امله چې خلک د هغه له ناروغۍ خبر نه شي، خاوند یې له درملنې ډډه کړې. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو پر اړتیا ټینګار کوي. یو له دوی څخه مجیب لحاظ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د اچ آی وی ویروس په اړه د خلکو ترمنځ د پوهاوي کچه لوړه نه شي، دا به په افغانستان کې ډېرې وژونکې پایلې ولري. نوموړي زیاته کړه
دا چې افغانستان یوه سنتي او یوه کلتوري ټولنه ده، نو خلک ډیری وخت له دغه سي مسایلو سره د ټولنیز چلند لپاره په بیلابیل توګه باندې برخوردونه کوي، ان خپل ځان د مرګ کومي ته ورکوي، خو د ټولنیز برخورد د ویرې له امله یا د هغې درملنه نه کوي او یا هم د هغې په خاطر باندې توجه نه کوي، جدي نه ګڼي. تونځه هم دا ده چې ټولنه کې پوهاوی نشته ده. د ټولنیز عامه پوهاوی تر ټولو لومړی مسؤلیت د اړوندو رسمي مسؤلینو رسمي چارواکو ده. د دې ترڅنګ مدني فعالین، ټولنیز فعالین، رسنۍ، ملا امامان، فرهنګي ټولنې او بیلابیل قشرونه په دې برخه کې مسؤلیت لري ترڅو عامه پوهاوی رامنځته شي او خدای مکړه ډېرې خطرناکې پایلې ونه لرو.
په اچ آی وی ویروس اخته کسانو شمیرو، د دوی د درملنې او په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پلانونو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په ورته وخت کې د ساري ناروغیو یو شمېر ډاکتران وایي هغه کسان چې په اچ آی وی ویروس اخته دي باید هیڅکله خپله ناروغۍ پټه نه کړي او د درملنې تر څنګ باید نورو ته د دې ویروس د لیږد مخنیوي لارو چارو ته هم پاملرنه وکړي. د کابل ښار د انتاني ملي تخصصي روغتون متخصص ډاکتر فریدالله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نو خپل ناروغي باید کتمان نه کړي، پټۍ نه کړي، ځکه خدا نه خواسته که چیرې دغه په اچ آی وی اخته کس خپل ناروغي پټۍ او هغه نور وګړي په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي، نو دغه نور ناروغان چې هر څومره نور خلک یې پرې اخته کړل، دغه ټول خون دا به ټول د ده د غاړې وي، نو دی باید هیڅکله هم خپل ناروغي پټه نه او نور وګړي هم هغه ته باید تهدیدآمیزه، توهینآمیزه، یعنی نور بیکاره خبرې ورته ونه کړي، پیغور ورته ور نه کړي. دا نوساری ناروغی ده، نو دغه سړی هم باید موږ عقدایی نکړو.
د دسمبر لومړۍ نیټه د ایدز نړیواله ورځ په 1983 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا اچ آی وی باندې اخته کسانو ته د پوهاوي لوړولو او درناوي لپاره ونومول شوه. د ملګرو ملتونو سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې نړۍ کولی شي تر 2030 پورې عامې روغتیا ته د یوه ګواښ په توګه د ایدز ویروس په بشپړه توګه پای ته ورسوي. د 2024 کال د ایدز نړیوالې ورځې موضوع د حقونو لار غوره کړئ، زما روغتیا زما حق ده، چې په دې برخه کې د بشري حقونو اهمیت په ډاګه کوي او په نړیوالو مشرانو وتبه وغږ کوي چې هغه نابرابریو ته رسیدنه وکړي چې د پرمختګ مخه نیسي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د
د پښتو خبری مجله دل ته پاتې رسیدي خو دری خبری مجله زموږ کار فیضی تاسو وړاندې کوي. سلامونه فیضی، په خیر خبرونه.
تشکر.